سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته ځنګړې شوې ده، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي له طالبانو سره باید د بشري حقونو د نقص په اړه حساب کتاب وشي. د جنوبي آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینر حمیره حمیدی ویلي چې طالبان له مافیت سره سره له بشري حقونو څخه سرغړونه ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې د چیدا کې په تیرو لسو ورځو کې څو فعالې ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی د طالبان لخوا نیول شوي دي او د ځای او حال په اړه معلومات نشته. د پاکستاني سرحدي چارواکي ویلي تر هغه بعد چمن دروازه نه خلاصوي چې طالبان دی او پاکستاني سرتیری قاتل ور ونسپاري. دغه دروازه د یک شنبه پورې وروسته له هغې بنده شوه چې په ظاهره د طالبانو یو وسلوال د پاکستان پر پوله ساتو سرتیرو ډزې وکړې او لږ تر لږې وتنی وواژه او د نورې ټپیان کړل. په چمن کې د پاکستان د کمیسیاري مرستیال عبدالحمید زهري امریکا غږ ته ویلي دي د غلار به د سوداګرو په وړاندې تر هغې بنده وي چې د برید مسؤولین نوي ورته سپارلی. نوموړي ویلي د چمن دروازه پرون مازدیګر د لنډ وخت لپاره د عامو خلکو پر مخ خلاصه شوه، خو هیڅ یو سوداګریز موټر ته د تګ راتګ اجازه ونه کړل شوه. چمن او تورخم پاکستان سره د افغانانو د تګ راتګ اوندلار ده چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پرې ډېر محدودیتونه لګول شوي او مسافري وخت نه وخت د مسؤولانو له ناوړه چلند شکایت کوي. اروپایي کمیسیون اعلان وکړ چې د افغانستان په ګډون 45 هیوادونو ته د خوراکي توکو د رسولو لپاره 210 میلیونه یورو ځانګړي کړي دي. دغه کمیسیون پرون په خبر پاڼه کې وویل چې په افغانستان کې د خوراکي موادو لکه مخت سره د مقابلې لپاره 15 میلیونه یورو ځانګړي شوې دي. ویل کېږي چې پاتې پیسې مالی، نایجیریا، چاد، جنوبي سویډن، ایتوپیا، سومالیا، یمن، سوریا، لبنان، وینزویلا، کولمبیا، اکوادور او پیرو سره مرسته کوي. د ترکیه پولیس ویلی دی چې د یک شنبه ورځ د مرګونی برید په تړاو یې وخه ځنی ولیدا. یک شنبه د استنبول په استقلال واټ کې وی چاودنې لک تر لږ شپږ کسان ووژل او تر اتیا زیاتې نور ټپیان کړل. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سلو اعلان کړی و چې چاچ بم ځای پر ځای کړی و د پولیسو لخوا نیول شوی دی. پولیسو ویلی دی چې ټول 12 امنیتي کمرې کنټرول کړي دي، یو ویش ځایونه باندې چاپې وهلې دي او شپږیش شکمن کسان د پښتنو لپاره نیول دي. او د اوکراین ولسمشر وایي روسي ځواکونه په خرسون ښار کې ټولې مهمې ودانۍ ویجاړې کړې دي. ولادیمیر زلنسکي تېر ماښام د نومبر په 14 خپل شپنۍ وینا کې ویل روسي ځواکونو له ښاره د وتلو پر مهال په لوی لاس د برېښنا، مخابراتو او ټلویزیون تاسیسات نړولې دي. د اوکراین پوځي چارواکو د تېرې جمعې په ورځ خبر ورکړ چې خرسون ښار یې له روسانو نیولی او د دوی خپل ځواکونه پکې ځای پر ځای شوي دي. د اوکراین د انرژي شرکت پرون دوشنبه وویل دوی هڅه کوي چې د ژمي په درشل کې د انرژۍ نړول شوی تاسیسات بیره ته ورغوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام، هله د چیرو غو جوړ بوي. د کانکور پایلې د لړمیشتې په 15 نیټه اعلان شوې چې ډیر شمیر ګډونوال پکې بریالي شوي، خو ډیر داسې دي چې هغوی پکې پاتې شوي دي، یعنی د خپلې خوښ پوهنځیو ته نه دي کامیاب شوي او ډیر هغوی چې بې نتیجې شوي خصوصي پوهنتونونو ته معرفي شوي دي. موږ په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو، هغه د کانکور ګډونوال چې په دې امتحان کې پاتې شوي دي څنګه کولای شي یو ځل بیا تیاری ونیسي او په راتلونکي امتحان کې داسې ګډون وکړي چې دوی پکې بریالي شي. طبعا کله چې یو څوک زحمت وباسي، درس وایي یا مثال ښوونځي ته ځي او راځي، دغه تکالیف ټول ګالي، کله چې د 12 کلونو نتیجه دا راوځي چې دوی هغه څه چې غواړي هغه ته نه رسیږي، یو ډول منفی اغیز کوي په دوی باندې او دوی په اصطلاح زړه ماتی کوي. خو دا معنا دا نه لري چې دوی که بیا امتحان هم ورکړي نو هغوی به له دغه ډول نتیجې سره مخ شي، بلکې په دې به هم وغږیږو چې څه ډول په رواني لحاظ دغه کسان بیرته تیارېدلی شي چې که تاسې وغواړئ هڅه وکړئ کولی شئ په راتلونکي کال کې کامیاب شي. نو په ژوند کې دغسې کیسې شته دي چې سړی کله کامیابیږي، کله پاتیکېږي، خو مهمه دا ده چې یو څوک ولوي ده هغه کې نه نی بلکې بیرته راپاڅېږي. نو په دې اړه خبرې کوو زموږ میلمانه چې دي هغوی ټول د کانکور د تیاری کورسونه لري، دوی به مینی کلونه یې زده کوونکي روزلي دي، په دې اړه تجربې لري. له دوی سره به وغږېږو چې هم په درسي برخه کې دوی څنګه تیاری کولی شي او هم په رواني لحاظ دوی څنګه بیرته ځان اماده کولی شي چې په کانکور کې بیا ګډون وکړي او نتیجه یې هم کامیابي وي. خپلو ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې به ورشو استاد نورالله نوري ته چې دی په زابل کې د کانکور د تیاری کورس لري. نوري صاحب په خیر راغلې. غواړم له تاسې وپوښتمه چې ولې یعنی ځینې زده کوونکي یا د کانکور ګډونوال په کانکور کې پاتې کیږي، ستاسې له نظره ښکاره عوامل څه دي؟
السلام علیکم هوا جان، تاسو ته او ټول اړیدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام.
خو دې د کانکور نتیجې الحمدلله د موساتی کانکور د برخه یا ملي اداره شکر د ښه فعاله ده. کار خدا وسو چې کانکور واخیستل شو او نتیجې ښې په وخت سره اعلان شولې. طبیعي خبره ده چې ځینې ملګري ښو پوهنځیو ته تللي دي او ځینې پکې پاته شوي دي. بخت یاري نه وه کړې، چا خبره قسمت نه وو. نو رښتیا هم خبره دي چې لکه تاسو په خبرو کې مې یاداوري وکړه، که څوک ولوېدو باید پسې ونه لوي، باید راپورته. خو هر څوک چې موږ راپورته کېږي هغه یو کومکي کس هم ضرورت لري. هماغه کس یې باید یا په روحي لحاظ جوړ کړي، بېرته شي خپل د وجود هغه قوه چې کومه پکې ده هغه بېرته فعاله شي، هغه انګېزه باید بېرته ورکړ شي چې هر انسان چې ناکام شوی ده د کامیابي حاصله کړې. نو رښتیا هم خبرې خو ډېرې دي، خو زه فقط ځینې شیانو ته وایم چې یاداوري کوو. کله چې هر زده کوونکی له دولسمه صنفه فارغېږي یو هدف یا موخه یې ټاکلي او دې موخې ته به ځان رسوي. خو کله چې موږ موخه ټاکو نو دوه شیان پکې حتمي دي، یو پلان او یو امکانات. چې موږ خپلې موخې ته په کوم پلان رسېږو او کوم امکانات لرم. او کله کله په امکاناتو کې زده کوونکو لپاره ښه ښوونکي هم کېدای شي، امکانات واوسي، د مشکلاتو سره شریک هغه ورته حل کړي. د مطالعې لپاره وخت ده، اقتصاد ده، کورنۍ و داخلي فزیکي امنیت و روحي لحاظ نیمګړتیاوې اقتصادي، دا شیان ټول باید سړی په نظر کې ونیسي. ځکه هغه امکانات دي، هغه که بیا خپل پلان کې اچوي بیا خپل پلان ته هدف ته رسوي. ځینې وختونه موږ نیمګړتیاوې په امکاناتو کې وي، هغه امکانات نه شتون د دې سبب وګرځي چې موږ له خپله هدفه پاتې شو. خو باید بېرته شروع وکړو. ادي تن خبره ده وایي هغه لابراتوار اور اخیستی و نو ده وویل خدای پاکه مننه چې ودېسوزوت، ځکه زه خپلې غلطۍ سوزوم بیا شروع کوم. نو که چېرته موږ په امکاناتو کې کومه نیمګړتیا راغلې وي، هغه هم وخت سره نه وي مدیریت کړي یا هم ښه ګټه نه وي ترې اخیستې، نو راځئ هغه غلطۍ بېرته وسوزوو او بېرته ولاړ شو، بېرته شروع وکړو، قدم واخلو او موږ رسېږو او رسېدلي.
نوري صاحب پوښتنه مو دا وه چې که مشخص یاد شي کوم عوامل سبب شوي دي، ځکه یعنې کله که یو څوک غواړي چې مثال په راتلونکي کې بیرته کامیاب شي باید هغه خپلو تېروتنو ته متوجه شي چې کوم ځای کې ستونزه وه. نو تاسې خو مثال تدریس کوئ، کېدای شي ډېر زده کوونکي در معلوم وي، مشخص که راته ووایي چې کومې تېروتنې سبب کېږي یا مثال په کومې کمۍ سبب کېږي چې یو څوک دې په کانکور کې پاتې شي. غواړم په
یو غټه ستونزه خدا ده چې موږ کله کله شاګردان ځینې کتابونه مطالعه کړي بار بار نو فکر کوي چې یاره زه مې تلل د آخري وختونو کې عموما لږ کانکور ستړی وي مې، ځکه تا اتمه میاشت مسلسل مطالعه کړي، آخري میاشت کې ستړی یاسم لږ کمزوری شوی. خو دغه وخت کې لږ شاګردان لږ ناغېړي کوي چې یاره راځه لږ تفریح وکړه، بس یوه جمعه پاته ده، کانکور ته باید ښه آماده راشي. نه، دغه ورځې هم باید میس نه شي، په دغه ورځو کې هم باید پوره پوره مطالعه وشي. یو دوهم زموږ مشکل عموما دغه ده چې ټول زده کوونکي ښه کورسونو ته لاسرسی نه لري، ځکه موږ یوازې کابل، مشرقي او هرات او مزاره کې تقریبا ښه کورسونه لرو، اما نور اطراف ولایتونو کې لکه موږ خپل زابل یادولی شو، حتی قندار یادولی شو، لوی ولایت ته پکې هلته موږ بهترین استادان نه لرو. د کانکور د برخې مکاتب استادان یا لیکشان ته به غوري کوي یا وسره ډیر تکړه نه وي یا د کانکور وبخ کله شاګرد تر هیڅ کار نه وکړي حتی کان شاګرد پدې نه پی یو ډول ته کانکور ته ما ما سره وی ډیر لوی او سخت وي نو روحي لحاظ باندې ودا فلسي په اخر هغه نه کوله یا واځ هغه ځکون کې چې آمادګي کې دي هغه کامیابی نو دا په دغه نور ځکون کو دا تاثیر ما چوي د خپل مارکیټ لپاره هم د کار کوي چې یاره چا آمادګي وویل هغه فاکولټی ته ساتي حال دا چې چا خو مکتب وویل کانکور ته نه لږه مکتب دي بالکل هي فاکولټی ته تلای نو فقط یو شی دا چې په اخري وختونو کې لږ بیغوري ده او په مکاتبو کې د بهترین استادانو نشتون ده.
مننه نوري صاحب خوشاله اوسئ. استاد شبروز پکتین هم را سره دی. پکتین صاحب ستړی مشه غواړم په پیل کې له تاسو هم د هغو عواملو په اړه واورو چې په کانکور کې د یو ګډونوال د بې نتیجې کېدو سبب کیږي.
او ستاسو ټولو اورېدونکو ته نیکی هیلې او سلامونه وایم. ستاسو د پوښتنې په ځواب وایم چې د زده کوونکو د پاتې راتللو په کانکور ازموینه کې د پاتې راتللو ډېر عوامل وجود لري. زه یې دلته درې عوامل یادوم. لومړی د زده کوونکو ناسم انتخاب. اکثر زده کوونکي د انتخاب په برخه کې غلطي کوي یا انتخاب باندې پوهیږي نه او یا داغه سپوهنځي انتخابوي چې د هغوی وړتیا او لیاقت دوی نه لري. دوهمه عامل یا دوهمه ستونزه چې دا هغه د زده کوونکو استعداد او وړتیا ده. ځینې زده کوونکي دومره استعداد او وړتیا نه لري دولتي پوهنتونونو ته لار پیدا کړي. یعنی هغه اندازه پوښتنې چې یو زده کوونکی د کامیابی تر بریده پوری رسوي هغه شمیر پوښتنې زده کوونکی نشي حل کولای. او دریم لامل یې د دولتي پوهنتونونو د جذب کموالی دی. یعنی کلوي خوا موږ وګورو د معرف له برخې یا د ښوونځیو نه زیات شمیر زده کوونکي فارغېږي خو د پوهنتونونو جذب دومره نه وي هغوی دومره ډېر زده کوونکي نشي جذب کولای. نو دغه درې عوامل د زده کوونکو د پاتې راتللو عوامل.
مننه خوشاله اوسئ. استاد شیرګل ځلان شینواری چې د خپل هم د کانکور د تیاری او کورس لري له دغه څخه به واورو. ځلان صاحب له تاسو هم دغه پوښتنه کوو چې ستاسو په نظر کوم عوامل سبب کیږي. مخکې ځینو عوامل ته اشاره وشوه خو ستاسو په نظر که نور ځینې داسې مهم عوامل وي چې په کانکور کې د یو ګډونوال د بې نتیجې کېدو سبب کیږي ستاسو په نظر هغه څه دي؟
سلامونه هیواد ته تاسو همکارانو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. هیواد صاحب کانکور هغه پروسه ده چې وروسته له 12 کلو یو ځوان خپل هغه لیاقت ازمایي او دا یو چانس دی. دغه چانس ته ډېری ځوانان آماده وي. آماده په دې معنا هغوی یو خو موږ غټ مشکل یا غټ ستونزې یا غټ عامل چې د دغو ځوانانو مخه نیسي هغه په ښوونځیو کې د مسلکي استادانو نشتون دی. غیر مسلکي استادان دي. یو مضمون مثلا زه پښتو وایم یو پښتو مضمون دی هغوی خالي ورسي د مخې نه ورته ووایي چې تاسو دغه پښتو له مخې نه ووایي. هغه هم یو زده کوونکی جګېږي هغه له مخې نه وایي. ولې دغه ورته تجزیه تحلیل تشریح نشته او هغه جزئیاتو باندې نه پوهېدل دي. کانکور بیا هغه ازموینه ده چې جزئیاتو نه سوالونه تاسو ته راوړي. خالی که عنوان در کړی وي نو جزئیات پکې نشته. دا مسلکي استادانو نه درلودل په ښوونځیو کې د خپل زده کوونکي یو منظم مهالویش نه درلودل. کله چې یو څوک مهالویش نه لري چې زه سهار پورته کېږم څه کوم چېرته لاړ شم څونه درس وایم کوم کارونو ته ورسېږم د شپې څومره درس وایم څومره خوب وکړم که چېرې دغه مهالویش نه لري لسم نه بعد دغه غټ عامل د دې کېدلی چې کانکور کې ښه نتیجه ونه لري او بریالی نه شي. درېیم خبره په ښوونځیو کې دغه ځینې استادان مفتې نمبرې ورکوي
که ورته راځي که نه راځي که وایسته وي که یې پېژني که خپلوي وي هر عامل چې وي دوی ته مفت نمبر یې ورکول دي او هغه په دې خپلو مفتو نمبرو باندې اتکا کول. دغه یو کاذب غرور رامنځته کېدل دي چې په کانکور کې له نورو رقیبانو دوی وروسته پاتې کېږي. څلورمه خبره د نورو له لیاقتونو نه خبرېدل دي. مثلا مونږ یو څوک په خپل ټولګي کې اول نمره دی، پلار یې ورته وایي آفرین دا زوی دی اول نمره دی، خپلوان یې ورته وایي دا اول نمره دی، ولې هغه نمبر یې د څنګه اخیستی دي؟ بیا کله هم مونږ ښوونځیو ته نه یو ورغلي، له استادانو له معلمینو نه هم پوښتنه نه ده کړې چې زما زوی دا نمبر یې څنګه واخیستلی، په وایسته یې واخیستلی، په لیاقت یې واخیستلی، څومره لیاقت لري. نو د دوو لیاقتونو نه خبرېدل او په هغه خپل دغه اول نمرګۍ باندې غرور کول دا هغه د کلیوالو خلکو مخه نیول دي چې کانکورونو کې ښې نتیجې نه شي اخیستلی. او همدارنګه وروسته له یو کال چې دوی فارغېږي د یوې منظمې برنامې یا د یو کال په جریان کې د یو منظم کورس نه تعقیب دی. کورس په دې معنا نه دی چې هغه لاړ شي پیسې تعلیم کړي، هغه لاړ شي یو ځای کې درس ووایي او شخصي ووایي، نه، همدغه کورس کولای چې خپل کور کې وایي، همدغه کورس کولای چې خپل مکتب استادان نه وایي. نو که چیرې دغه کورس یا دغه رنګه دغه وروستۍ کتابونه بیا تعقیب نه کړي، دغه لامل کېدلی شي چې دوی ښې پایلې ته په کانکور کې نه شي رسېدلی.
مننه شنوارې صاحب، خوشاله اوسئ. د پوهنتون استاد ښاغلی رحمت الله شهباز خیل هم را سره دی. شهباز خیل صاحب، تاسو ته راغلاست وایو د دې لپاره چې دغه د عواملو کیسه همدلته ختمه شي، غواړو په دې اړه ستاسو نظر هم واخلو. مخکې استادانو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه، تاسو په دې مسایلو څه ورزیاتوئ چې د کانکور په ازموینه کې د ګډونوالو د بې نتیجې کېدو سبب کېږي؟ مهرباني.
سلامونه تاسو ته او ټولو د آزادی رادیو اوریدونکو ته. بالکل څنګه چې مخکې دغه نورو سازمانو هم خبري وکړې، کانکور واقعا ملي پروسه ده چې په دې کې د افغانستان ټول وګړي شرکت کوي او په دې کې ګډون کوي. سږ کال د کانکور ملي پروسه او ډیره شفافه وه او همدارنګه سږ کال د هیواد پانتونونه دغه پانتونو ډیر جذب درلودو چې خوشبختانه زموږ ډیری خپلوانو شناختګان پکې کامیاب شوي دي. دا د دې نمایندګي کوي چې سږ کال د کانکور جذب ډیر زیات ولو او موږ ډیر کم کسان لیدل سي ویل چې موږ ناکام شوي یو. او ناکامي خپل دی بریا لپاره یو زینه ده، یو کلی ده، دی دی مایوس نسی. او اصلي د ناکامی په لټو باندې کومه تاسو خبري وکړو، دوه مهم لټونه دي. یو لټه چې مخکې استاد خبري وکړي د زابل د پانتون استاد ویل چې د رشتو په انتخاب کې ډیر دقیق نه دي، یعنی کچیرته د رشتو په انتخاب کې موږ له دقت کار وانه خلو او موږ په دې کې به غوري وکړو، دا د دې باعث کې چې موږ به نتیجې سو. خپل زه شخصا د کانکور په ملي پروسه کې ډیرو ولایتو ته د کانکور د ازموینې د اخیستلو لپاره تللم. د کله چې خاموش صاحب رئیس ولو، نو حالت موږ له ډیرو ستونزو سره، له ډیرو داسې مسایلو سره مخامخ شولو چې شاګردان نه پوهېدو، او خصوصا د کود رشتو په برخه کې هر رشته چې د مشخص کود لري او هر کود چې د څلور شمارې لري دغه په اساس باندې ټاکل کیږي. یا مثلا داسې کسان هم دي چې دومره عالی سویه نه لري یا دومره عالی آمادگی نه لري، خامدگی او خاصم طب وگی، انجینری وگی، چې دا هم د دې باعث کېږي چې دی دغه چپات سره کانکور. او بل څه دا مهمه لته چې باید ور باندې خبرې وسی، ځینې کسان چې ناکام شوی وغوی واقعا یا بیا آمادگی نه ولا او یا به نور مشکلات ولو، او دا په دې باندې دلالت کوي چې په ونځو کې تر اوسه پورې مسلکي خوونکي نشته، او خصوصا په اطرافو کې د اطراف او د کلو د ځوانانو لپاره د کورسونه نست مشخصا د طبي علوم لپاره چې د امادګي ونیسي دا د دې باعث کیږي چې د پاتې راسي او د دې توایم چې تاسو نه هیله نسی او هر ناکامي د بریا لپاره یو ځینه د تاسو باید حل ځلې وکړي بل تر راپورته سي ان شاء الله بریا ستاسو ده.
ډیره مننه خوشاله اوسئ استاد. نوري غواړو له تاسو واورو چې تر دې دمه مو په عواملو خبرې وکړې خو څنګه کېدلی شي مثال د خبرې یو څوک چې په کانکور کې بې نتیجې شوی یا د خپلې خوښې پوهنځي ته نه دی کامیاب شوی او دی بیا غواړي کانکور ازموینه ورکړي دی له کوم ځای باید راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي؟
استادانو چې خبرې وکړلې ټولې خبرې ډېرې په ځای دي. مو مخکې مې راوړې وکړله چې یو خو زموږ وطن کې دا ځینې شیان بس تعریف کړي دي. اول زده کوونکي خپل ځان په دې توپیرونو پر اساس نه پېژندل چې زما کې په فطري ډول باندې کومه قوه موجوده ده. بل زموږ وطن کې دغه پوهنتونونه او شیان دا موږ د مادي امکاناتو پر اساس ټاکلي. مثال یو سړی ځکه کوشش کوي چې ځان ډاکټر کې ترکوي ډېرې وګټي یا د کواله چې انجینر سي چې پیسې ډېرې وګټي نو د خپل فردي توفیر نه دی پېژندل چې آیا ما کې هغه فطري قوه دومره شته چې زه وکاله فاکولټي چې ووایم بیا تخصص وکړم بیا بهترین ډاکټر وګرځېږم. یا عموما دغه پوهنتونونه شیان خلکو لږ د پیسو د ګټلو وسیلې ګڼلي دي. راځو اوس زده کوونکو ته که هغه زده کوونکي بېرته غواړي له خپل ځان سره ارزیابي وکړي زه فاکولټه ویلی شم زما امکانات او ټول شیان دې جوګه دي زه پوهنتون ته تلای شم نو هیڅ وخت نه وخت نه ده. همدغه وجه ده چې په کانکور کې یو چا درې چانس ته پیدا شوی دی دا په دې دلالت کوي چې اتمن یو څوک په اول ځل نه شي کامیابېدای کېدای شي دوم چانس کې لاړ شي کېدای شي درېیم چانس کې لاړ شي. خو مهمه خبر دلته دا ده چې دی بیا هم له ځان سره یو منظم پلان جوړ کړي هره ورځ منظمه مطالعه وکړي. لکه ځلان صاحب یو خبرې ته ډېره ښه اشاره وکړه چنڅه کازم یو مکتب کې خدمتي سوی یم له دارو معلمینات تدریس کوم دغه مفتي نمرې یا یو کاذب لویوالی خلکو تعریف کړي ولا زه چې مکتب او نمره یم باید کانکور کې ښه نمره واخلم. هلته کانکور ډېر بدل ده او بیا د ټول افغانستان خلک دي خلک ډېر تکړه تکړه دي نو بس فقط یو غوښتنه مې شاګردانو ده که رښتیا هم له ځان سره مې فاکولټي دي ویلو تکل کړی دي او غواړي چې په آینده کې یو بهترین استاد بهترین ډاکټر او بهترین انجینر واوسیږي نو ته د حالاتو حکومتونو پورې مه ګرځه. ما دا وایم چې ولا آینده کې به څه کېږي زه خو بیا وظیفه به نه لرم بیا به پوهنتون نه فارغم. دا مشکلات دي ټولو خلکو د دېرش میلیونه خلک دي ټول یې درک کوي ټول پوهېږي. ته فقط ناکامي مه منه ته بس بېرته راولاړه هغه غلطۍ چې تا کړې هغه اصلاح کړه. آیا تا وخت ډېر ضایع کړی دی کوم مضمون کې د مشکلو؟ تا خو یو ځلې کانکور ولیدی تا په ریاضي کې مشکل وو فزیک کې د مشکل وو ادبیاتو برخه وه اجتماعیاتو برخه وه اسلامي برخه وله کومه برخه مشکل وو هغه مشکلات تا ته اوله درجه کې دي هغه په اوله کټګوري کې وټاکه او ته مشخص وخت تعین کړه هر ورځ مطالعه دویمه درجه مشکلات تعین کړه دریمه درجه مشکلات تعین کړه. زه په دې باور یم که دې یو لپاره یو منظم پلان جوړ کړي او هر ورځ منظمه مطالعه وکړي او مطالعه کې یو شرط ده که تا د مطالعه لپاره وخت تعین کړې ځینې ماښام له اتو بجو تر لسو بجو مطالعه کړو په دې ټیم کې به بیا بل شی نه کوي. د مطالعې یو عادت ده که د هغه د ځان عادت وګڼله او هره ورځ د پاته بجې بیا نه کرکټ وکتل نه د کوم بل څه باندې ځان مصروف کړ او هماغه اتو بجو باندې موبایل هم زنګ بند کړو او لاړه یو خو یو پیکه به وي لویه تر لسو بجو د منظمه مطالعه وکړه. زه په دې باور یم چې هغه سړی خپلې ټولې غلطۍ اصلاح کولی شي نو غلطی اصلاح کولای شي امکان یې ډېر سیستم سره کې دی په فاکولټي کې کار نه هک چې موږ خپل غلطی درک او دغه د حل لارې پیدا کړو. مثال ما په ریاضیاتو کې مشکل ول زه په خاطر کوم بهترین ریاضي استاد لرم نن لو سره کې نه ما غو ته وایي چې استاد ماته د لینی انتګرال دغه برخو کې سوال نه راغلو او ما څنګه کو چې نه وال کړی دا مشکلات رات حل کړه. فزیک کې بیولوژي کې کیمیا کې که موږ خپل مشکلات را پیدا کړو په یو ورکه منظم له ځان سره ولیکو او هر ورځ یاري والاوه او ته یو ټکمار لیکو چې دا نه حل کو دا نه حل کو زه باورې یم چې هغه به د خپلې خوښې فاکولټي ته په ډېر ښه نمرو سره وتلی. موږ یو مثال لرو له موږ سره یو ملګری و دلې باور وکړه تېر کال دی کانکور په انتیان کې د خپلې خوښې فاکولټي ته نه وکامیا خو تر کال یې زحمت ایستلی و په ټول زابل کې د لوړه نمره وړې وه د کابل ټیپ ته ولاړو یعنی د لپاره ډېر دی او عادي خون کيده زمو سره دی خون کې څه کار کوي عام د څه کومکي خون په باور کې کم ماشره خو خپل هله وزاره نکړه بیرته لا ورته وتله خپل غلطي ټولې وکټلې غي منظمي جوړې کړلې ما ته ویل چې استاد غلطي مې نن حل کنه نه کوم هیڅ مشکل حل وي څه کولای ډېر واځي مثال ده نجیب الله په نوم زکون کړ د زابل عمومي اول نمره وټاکل یعنی که څوک خپل غلطي بیرته منظمي کړي او د یوې د حل لپاره پلان جوړ کړي نو په دې باورې تل څنګه کې تلای شي کانکور کوم په روسي او په بل ژبه نه ده خپل په پښتو په دری ژبه هغه د مکتب کتابونه دي اما په کل کې مشکلات ده عموما د ښوونکو مشکلات چې موږ بیا هم یادوري کوو چې موږ په اطراف کې هیڅ ښوونکي نه لرو بهترین مسلکي ښوونکي نشته یا کسته لږ احساس کم ده لږه وطني مینه کمه ده لږه د معلم معاش کم ده ځکه هغه معاش چې کم وي تا زړه مړ وي چې په سره مسافر یې بیا ټولې اته زره معاش وي نو ته به څنګه کوڅې چلوې ځکه مادي نړۍ څلندې ښوي دا سوی لږ په تفکر په برخه کې هم کوي لږ سوچ هم غټېږي لږ ذهنونه هم آماده کېږي خو کله چې ته شاته 200 مشکلات لرې نو هغه زده کوونکي مشکلات بیا نه ښه درکولی شي هغې بېخي د حل لارې ورته پیدا کولی شي
ډیره مننه خوشاله اوسه البته ما خپل هم چې د کانکور امتحان ورکول زبه په دې اړه خپل خبره وکم ورسته چې ما د کانکور په اړه خبرونه جوړ کړې البته څو خبرونه د ازموینو ادارو ته ورغلو البته اړوند متخصصو کسانو سره وغږیدل زه خپل هم درته معلومه شو چې ما خپل هم چې د کانکور امتحان ورکړی په ډیرو خبرو چې باید هغه وخت پو وای نو انوم پو او دا ډیرې مهمه خبرې دي یو هغه څه چې تاسو درس یو بل هغه څه چې په تخنیکی لحاظ هغه ډیر مهم دی ځینې باریکۍ لري چې باید سړی پې پوه شي مثال که انتخاب کیږي زما لپاره جالبه خبره دا وه چې تاسو باید عمل ته انتخاب وکړئ خو انتخاب مو 10 نمرې یا 15 نمرې ښکته وي ځکه تاسو کیدای شي دا فکر وکړئ چې 50 سواله مو حل کړي وي دا به ستاسو باور وي خو کیدای شي 40 سواله حل شوي وي نو د دې لپاره انتخاب یو څه راښکته وکړئ چې کامیاب شي داسې ډېرې نورې کیسې او خبرې هم لري استاد ځلان شینواري ته به ورشو ځکه دی بیا ټولګي ته ځي نو غواړو له ده څخه واورو ځلان صاحب ستاسې خبرې هغو کسانو ته څه دي چې دوی څنګه مثال ځان بیرته را تیار کړي چې بیا امتحان ورکړي البته اول خو باید دوی روحن او روانن یو څه وهڅول شي یو څه ځان قوي کړي چې دوی بیرته دغه تمایل پیدا کړي چې درس ووایي کورس ته لاړ شي یا په کور کې د کانکور د تیاری لپاره خواري وباسي
هواجان دوی دې څکره نه نا امید کیږي ځکه چې ناکام نشي بریالیتوب تر رسیدي نه اوله خبره ته ټول دا د دې عزم ولري عزم اراده هغه څه دي چې دوی خپل هدف تر رسیدي خپل موخې تر رسیدي زه تقریبا 14 کاله کې کانکور سره همکاري ما د کابل اصل څو غټو کورسونو سره په ټول کابل کې یو مضمون تدریس کوم کال په جریان کې اصل کورسونو سره ځانګړی لرم دې تر څنګ چې پونتین کې راځي استاد یې ما خپل تجربه دا د دې کسان ز خپل پیژنم چې لسم ټولګي نه مکتب شروع کړی دی خونځای ولې څکا لا غوې پروت کال نه کم شوی دی څکا لبر څه څه کم شوی دی هغه یو کار دی یو خبره دی غټ عزم درلود غټ اراده درلوده چې زه باید دغه پونځای ټارګټ کم خپل ټارګټ هدف او ته چې دغه هدف ته په عزم سره راوځي دوما خبر دغه عزم لپاره خپل ځان ازګویل دي ما مخکې اشاره دې خبرې ته وکړه چې یو محلي جوړ کې تار وخت کې یو مضمون په غرمه کې بل مضمون ما سم نه څه بل مضمون کته چې استاد ویل خپل مطالعه وختونه وتا کی او هغه ځای چې مشکلات سره مخ کیږي له تخنیکی کسانو سره باید مشوره وکړي له تخنیکی کسانو سره ځان کې نول دي هغه سره مشوره کول دي او خپل ځان ازمویل بیا بیا خپل دا فرمول حلول دي چې په کومه برخه کې ډېر مشکلات لري هغه مشکلات څنګه کول او هغه حل کول دي بل دی بریالیو د تاونکو له تجربو ګټه اخیستل دي څنګه مطالعه کیږي مثلا علمي طبي څه وخت کې څه ځکه کیږي علمي اجتماعي څه وخت کې څه ځکه کیږي السنه کوم وخت کې څه ځکه کیږي دا رنګه کیمیا یا ریاضي یا فزیکار مضمون چې وي هر انسان د غلطکړي وخت ځان ته پېښ شوی دی ذهنی شذ ځکه ولا شي قلمي شذ ځکه ولا شي په دوه برخو دی شي دغه ویشنه داسې دی چې وخت یې نول دي او په قلمي او ذهني باندې ویشل او وخت ته تخنوقات ځای ورکول. او درېمه او تر ټولو مهمه خبر دا ده دغه ټولو ته حوصله نه بایلل. که چېرته حوصله ونه بایلله او چېرته هغه مونږ وایو چې څاڅکی څاڅکی نه دریاب جوړېږي یا بهر جوړېږي نو حوصله نه بایلل هغه څاڅکی څاڅکی مثال دی چې دی به د کال تر راتلونکي کال کانکوره پورې کاملا آماده وي. لکه څنګه چې ما مخکې مثال ورکړ دغه شاګردانو غوندې چې له لسم نه درس شروع کړی دی او بیا هم دوی خپل هدف چې دی ټارګټ کړی و هدف یې ګرځولی و موخه یې ګرځولې وه هغه ته کامیابېږي. درې سوه درې سوه دېرشو نمبرې نمبر دي اخلي هغه مسلکي کسانو سره دوی ناسته ولاړه کوي او خپل ځان درس ته درس ویلی یعنې درس ته کله کار وویل شي هغه صورت کې دوی کولی شي په ډېرې اسانۍ سره دوی بریا ته ورسېږي. او پاتې شو که مونږ په ناکامۍ سره ناامیده شو یا مونږ ژوند نور نشو کولی هېڅکله باید خپله ژوند کې خپله حوصله له لاسه ورنه کړو. تر ټولو مهمه خبره عزم او اراده او خپله موخه ګرځول یا پېژنول.
ډیره مننه استاد شینواری. خوشاله اوسئ شیرګل زلان شینواری. وو نو تاسو ته ښه وخت غواړم. دا چې تاسو ټولګی لرئ نو الله مو مل شه. خبرونه به زموږ له نورو میلمنو سره دوام لري. ښاغلی پکتین البته ډیر داسې د کانکور ګډونوال دي یا مثال د خبرې چې لای کانکور ازموینه نه ده ورکړې خو هغوی په داسې سیمو کې دي چې هلته امکانات نشته، مثال کورسونه نشته د کانکور د تیاری او له دوی سره دغه وس هم نشته چې دوی ښارونو ته لاړ شي هلته درس ووایي. هغوی ته ستاسې مشوره څه ده؟ هغوی باید څه ډول تیاری ورته وکړي؟
هغه زده کوونکي چې په تیر کانکور کې نه دي بریالي شوي او یا د خپلې خوښې پوهنځیو ته نه دي کامیاب شوي هغوی باید ناهیلي نه شي. سر له نن ورځې څخه باید خواري او زحمت پیل کړي ځکه پوهان وایي چې بریالیتوب د ماتې په ستنو باندې رامنځته کیږي. دغه زده کوونکي چې خپلې موخې او هدف ته نه دي رسیدلي دوی باید منظم پلان جوړ کړي، منظمه مطالعه باید ترسره کړي، خپل هدف باید وټاکي او د دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره د زیات خو په منظم ډول درس ولولي. هر زده کوونکي چې د کانکور د آمادګیو مرکزونو ته لاسرسی لري، مونږ په افغانستان کې له نیکه مرغه د کانکور د آمادګۍ قوي مرکزونه او ښه ښه نصابونه لرو، له هغوی څخه د استفاده وکړي، هغه د تعقیب کړي. هغه زده کوونکي چې کورسونو ته لاسرسی نه لري هغوی د خپله مطالعه لکه د مکتب کتابونه او تر څنګ نور د کانکور د آمادګۍ پیاوړي سیستمونه دي پیدا کړي او هغه دي په منظم ډول مطالعه کړي. د بریالیو زده کوونکو څخه باید د هغوی له تجربو څخه باید زیاته ګټه ترلاسه کړي چې هغوی کومو برخو ته کامیاب شوي دي، څومره مطالعه یې کوله، څه ډول مطالعه یې کړله، د هغوی له پلان نه او د هغوی څه ډول کامیاب شوي دي هغې نه باید زیاته استفاده وکړي. او بل مهمه خبره په کامیابی کې دا ده چې قوي هوډ او اراده ډیره مهمه ده. ډیری وخت زده کوونکي د خپلې خوښې پوهنځیو ته نه وي بریالي شوي خو وروسته هغوی قوي هوډ او اراده وکړي، کلک عزم ونیسي او دوی خپل هدف ته رسیږي. که بیا ځینې داسې زده کوونکي وجود ولري چې هغوی درې ځلې د کانکور ازموینه ورکړې وي هغوی کولی شي چې خصوصي پوهنتونونو ته هم مخه وکړي. دلته زه د استاد په حیث د دولت څخه هیله کوم چې خصوصي پوهنتونونه باید زیات تقویه او پیاوړي شي، خصوصي پوهنتونونو ته د زده کوونکو د ورتګ شرایط باید آماده شي لکه پیسونه راکم کړل شي. نور او زده کوونکي باید هغه زده کوونکي چې راتلونکي کانکور کې ګډون کوي او په دې کانکور کې هدف ته نه دي رسیدلي هغوی منظمه مطالعه باید ترسره کړي او قوي او هوډ او اراده باید ولري.
استاد نوري تاسې د قوي هوډ او اراده خبر وکړه غواړم مشخص وای کنه که تاسې یو زده کوونکی ته مثال وای چې ته په کانکور کې کامیابیږي خو په دغو شرایطو په دغو خبرو دغه کارونه به کوې، مثال د خبرې که تاسې همدغه پنځه شپږ یوه کارونه د یو زده کوونکي لپاره یا د یو کانکور د ګډونوال لپاره مهم ګڼئ، کوم دی چې دی باید دغو ته متوجه وي چې دی کامیاب شي؟ که په لنډو ټکو کې همدا راته ووایي.
هیواد جانه، څو شیان دي رښتیا هم چې یو زده کوونکی غواړي چې کامیاب شي. شمېره اول د مکتب د لسم نه تر دولسمه ټولګي پورې په خاص ډول د ټولو مضامینو که ساینسي مضامین ښه وي دا باید ښه صحیح زده کړي. دوهم، د مطالعې لپاره باید کافي وخت تعین کړي او پوره پوره په هماغه وخت باندې مطالعه وکړي. درېیم، په روحي لحاظ باید هېڅ ونه ځپل شي، ځکه موږ باید د ټولو هغو کسانو خبرې لولي مطالعه کړو ناکام شوي دي او بیا یې ډېرې سترې کامیابۍ په نصیب شوي. او څلورم خبره دا ده، د انتخابونو په اړه باندې له ځان سره ښې دقیقې فیصلې مخکې له مخکې وکړي، بیا بیا دې له ځان سره امتحان واخلي، کرمونه دې وګوري چې یاره زه یې قابل یم چې درې سوه لوړې نمرې وړای شم، بیا دې هغو مطابق انتخاب وکړي. پنځم، د هغو زده کوونکو سره چې دا مثال سږ کال کامیاب شوي دي هغوی سره وخت خبرې وکړي چې ملګری تا درې سوه نمرې وړلې، کوم کوم شی دی مطالعه کول او کوم کوم شی سره دی ډېر علاقه ول او کوم برخې ډېرې سختې وي کانکور کې، له کومو برخو چې سوال جوړ شوی څه ډول تخنیک پکې کار شوی په سوال کې. ځکه ځینې سوالونه ظاهراً ډېر اسانه وي خو ډېر تخنیکي وي، دغو تخنیکونو پوښتنه دې وسي. او شپږم دی، که موږ غواړو چې زده کوونکي زموږ هغه شي، هغوی باید په هغه روحي لحاظ ونه ځپل شي. عموماً روحي لحاظ څو شیان دي په ځپلو کې، خبره لږ رانه اوږده نه شي. یو دغه ده چې عموماً روحي لحاظ په ټولنه کې بدوالی دا ده چې موږ ډېر تکړه ښوونکي لرو، ډېر تکړه ډاکټران لرو، ډېر تکړه د هنر خلک لرو، اما متاسفانه چې هغه کله کله موږ وینو په فیسبوک کې عکسونه ګرځي یا کاریګر وي یا فرض که خواریکایي کراچي چلوي یا سړک سربادي کېږي او شی خرڅوي، دغه تصویرونه او شیان کله په رسنیو کې ډېر پورته کېږي. دا په عموماً شاګردانو بس تاثیر کوي، له دې لږ ځان را وژغوري، ځکه هغه سړی رښتیا هم ډېر ځوروي. نو زما همدغه توصیه ده چې لسم یولسم دولسم ټولګي دې ښه وویل شي، مسلکي استادانو سره دې مشورې وکړي، کامیاب زده کوونکو سره دې کار وشي، مطالعه دې وخت تعین کړي، هدف ته دې بس چټک ګامونه واخلي. انشاءالله زه باوري یم چې پرمختګ به وکړي.
ډېره مننه لږ صاحب، خوشاله اوسئ، ډېر ښې خبرې مو وکړې، مهرباني که په لنډو ټکو کې وای اوري.
د حل لارې، زما دغه هیله ده، کامیاب زده کوونکي سږ کال کامیاب شوي دي، هغوی ته زما فقط یو افغان ښوونکي صفت دا هیله ده. زموږ په افغانستان کې اتیا زره کسان په کانکور کې مثال لوړو پوهنځیو ته کامیاب شوي دي. که دا هر تر څو چې موږ پوهنتون شروع کړي درې میاشتې لرو، که دا هر کامیاب زده کوونکی له ځان سره دوه د مکتب زده کوونکي وساتي، که څنګه لیلي مطالعه وکړي، نو موږ به یو لک شپېته زره کسانو ته معلومات رسولي. دوهم، د پوهنتون هغه محصلین چې په ښارونو کې محصلین دي او په دوبی د ژمي په رخصتۍ کې کورنو ته راځي، درې میاشتې خپل کلي له ځوانانو سره کار وکړي، تر څو موږ وکولای شو یو بهترین زده کوونکي ولرو. او درېیمه، زده کوونکي چې په اطراف کې دي، لاسرسی نشته لوړو سبقونو ته، د ځینو کورسونو ویډیوګانې ویډیوي شکل باندې درسونه شته په پښتو او په دري ژبه باندې، کولای شي خپلو موبایلونو کې هغه واچي، په دی بیچ موږ موبایل کې نور شیان ګورو، که د کیمیا او د فزیک درسونه پکې مطالعه کړو، امید شته چې موږ به ډېر څه ترې حاصل کړو. په خاص ډول کامیاب زده کوونکو ته بیا هم بیا هیله ده، تاسې هر یو چې کلي ته ځویاست، میلې مېلمستیاوې خلک درته کوي چې ولاړ کاکا زوی مې ډاکټر شوی د ملګري، په دې خلک نه خوشحاله کېږي، په دې خلک خوشحاله کېږي له ځان سره دوه کلیوال چې په مکتب کې پلتن کوونکي دي، کېنه او چې ورور هره ورځ راځه درته ریاضي او فزیک او کیمیا وایمه، تر څو زه پوهنتون ته ځمه درې میاشتې دي. او که موږ دوه دوه زده کوونکي دغسې وروزو، موږ به کال ته یو لک شپېته زره زده کوونکي بهترین زده کوونکي.
ډېره مننه نوري صاحب، البته دا مهمه موضوع ده، ان شاء الله راتلونکي کې به بحث پی وکړو او تاسو به هم پر سر خبرونه کې وای ځکه رښتیا هم دا فرصتونه مهم دي چې مثال یو ځوان دی خپل پوه نور ته ولیک د ویډیو مننه چې خبرونه کې مر سره برخه واخیسته څو نوی ملمانه هم را سره یوځای شوی د خبرونه د پای په شیبو کې په دغه غوي خبرې او مشورې هم واخلو خو ورزو استاد شاباس خیل ته استاد تاسو مخ کې دونه وکړه چې د کانکور د ازموینې په صحن کې تاسو داسې ګډونوال حمل دلی چاغوی په ډیرو شیانو نه پویدل په څه شي نه پویدل او څنګه په دغه شیانو ځان پوهولی شي چې بیا دوی کلب کانکور کې ګډون کوي ستونزه ورته نه وي؟
بالکل ما د ګډونوالو خبرې واورېدې، د استادانو خبرې واورېدې، خو ټکو ته اشاره وکړله. زه خپله د کانکور په سان کې له ډېرو داسې پیښو سره مخامخ شوی یم چې یو دغه د انتخاب موضوع ولسیدې د انتخاب په برخه کې سم پوهاوی نه درلودو او په دې برخه کې باید مخکې له مخکې دی په کور کې دغه د انتخاب کودونه سي دغه تکرار کې سمې ورسوي چې بیا له مشکلات سره مخامخ نه سي. چې موږ هلته ولیدو داسې شاګردان ولو چې اشتباه کړي ولو بیا وروسته مختداري کولی سي دغه راته اصلاح چې هغه بیا موږ نه سوای کولی سي قلم خوردګي اصلاح کړو. دغه بله موضوع او بله مهمه موضوع استادانو اشاره وکړله د ازم ارادې په برخه کې. خځه خپل وایم چې تر ټولو مهمه انګیزه ده یو شاګرد که خپل انګیزه ونه لري هغه پرمختګ نشي کولی، ځکه انګیزه یو درونی قوه ده چې موږ باید هغه په تحرک کې راولو او تر څو شاګرد خپله وکولای شي زده کړه وکړي. یعنی که چیرته انګیزه ونه لري یو شاګرد کار څومره موږ ښه معلم هم ورته کینو مقرر پر سر مقرر کړو بیا هم درس په ښه شکل زده کولای. نو بنان د خوشحال خان خبره راځي، هغه وایي که چیرته ښه وسپه نه وي آینګر د کار نه وي بیا هم ښه توره ترې نه شي جوړېدلی. او همدارنګه که چیرته ښه آینګر وي او وسپنه د کار نه وي بیا هم ښه توره ترې نه شي جوړېدلی. نو په دې حساب باندې باید هم آینګر مسلکي وي او هم وسپنه باید ښه حاصله وسپنه وي تر څو ښه توره ترې جوړه شي. نو په دې اساس باندې موږ باید ووایو چې که چېرته خپل شاګرد په خپل ځان کې استعداد ولري، انګیزه ولري، شوق شور ولري، هغه کولی شي په ښه شکل سره پرمختګ وکړي او د استاد او د معلم یوې اشارې ته بسته. او که درونی قوه کمزوري وي او خپل شوق علاقه ونه لري هغه پرمختګ نه شي کولی او له داسې ازموینو نه پاتې کېږي د نتیجې کې.
استاد شاباس خیل که مشخص راته د دغو تیروتنو په اړه موایي چې مثال ما مخکې یادونه وکړه چې د کانکور د انتخاب په اړه کنه خپل زه په لومړي سر کې چې کانکور کې مې ګډون کړی و دومره نه پوهېدم، کېدای شي تاسو ډېر داسې مسایل لیدلي مشخص که هماغه یاد کړئ چې تاسو هلته ګډونوال لیدل چې په هغو خبرو نه پوهېدل، که هغه راته ووایي هغه څه و؟
ناشنا ولا نه پوهېده. او بله د سوالونو په برخه کې هم دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ ولو، داسې د ریاضي داسې سوالونه، د کیمیا داسې سوالونه به دوی ته راته سي، دوی ویل چې بهته د مکتب کتابو کې نشته. نو بیا به موږ دوی ته په یو شکل نه یو شکل قناعت ورکوو چې ستا خو تا نه دي کتلي یا مثلا تا سم درس نه دی ویل، نو په دې حساب باندې دوی به غلي پاتې کېده. یعنې داسې کله کله داسې له سختو سوالو سره هم دی مخامخ کېده چې هغه حتی د مکتب کتابو کې بیخي نه ولو او د دې له سوې نه بیخي پورته خبره وله. نو دغه مشکلات ولو دغه ستونزې به نور اکثره پوهېدو هغه کسان چې په خصوصا په ښار کې کورسونه یې ویلي وو هغوی په هر څه بلد ولو، او هغه کسان چې له اطرافه راغلي وو هغوی طبعا په ډېرو مسایلو باندې په ډېرو موضوعاتو باندې نه پوهېده چې د دې لپاره یو
مننه کور ودان استاد شهباز خیل دو نوی میلمانه هم را سره یوځای شوی دی استاد وحید الله ستانگزای او استاد زاهد وردک دوی دواړه تم خراغلاست وای مد خبرونې د پایپ شیبو کې په لدوی څه خام وو ورو چې دوی غوزوانان ته چې په کانکور کې پاتې شوی دی او بیا اراده لري چې د کانکور امتحان ورکړي او ته څه خبرې لري په پایل کې ستانگزای صاحب ته ورشو ستانگزای صاحب خیر اخلي غواړو له تاسې واورو هغو زده کوونکو ته یا هغو د کانکور ګډونوالو ته ستاسې خبرې څه دي کانکور کې اوس پاتې شوي او څنګه کېدی شي دوی بیا ځان تیار کړي آماده یې کړي چې بل کال ته د کانکور امتحان ورکړي.
سلامونه تاسو ته او تاسو اورېدونکو ته. تاسو په ځواب کې باید زه ووایم دا چې لومړی قدم کې خو زه مبارکي وایم هغو کسانو ته چې هغوی لاره موندلې ده پوهنتونو ته، او دویم قدم کې دا ده چې هغه کسان چې پاتې دي په دې کانکور په ازموینه کې نتیجه یې سمه نه ده اخیستې حتما مشکلات ډېر دي. بعضې کسان داسې دي چې په اطرافو کې ژوند کوي، هغوی هغه کورسو ته لاسرسی نه درلودلو چې هغوی امادګي کانکور ووایي. یو دا مشکل چې دوی مثلا په کور کې هغه درسونه ویلي، متاسفانه چې سوالو سره داسې سوالو سره دوی مخامخ شول چې هغوی له سطحې نه یار لږ لوړ ول، یا په هر صورت هر رقم مشکل شو، یا په انتخاباتو کې دوی مشکل ورته پیدا شوی دی. خو په هر صورت په نتیجه چې دوی پاتې شول، نو دوی ته زما دا وینا ده چې دوی خپل موبایل له لاسه نه ورکوي، ځکه په دې چې دوی کولای شي چې کال ته بیا آمادګي ورته ونیسي، لکه کورسو ته لاړ شي یا مثلا په خپل کور کې آمادګي ونیسي. هغه اشتباهات چې دوی سکه لغوی تکرار کړ، مثلا لغوی اشتباهات نه وشول، کال ته احتیاط وکړي چې هغه اشتباهات ونه کړي او مورال دې خپل هیڅکله لاس مه ورکړي، ځکه په دې چې دا یو څه مسله ده چې ناکامي شته. ژوند همیشه بریا نه لري، همیشه ناکامي هم نه لري. نو سړی هر څومره تلاش وکړي، کوشش وکړي، زیار وباسي، هغومره د ښه نتیجې لاسته راوړي. نو زما وینا دوی ته ده چې دوی بیا تلاش وکړي، زحمت دی وباسي، بیا د یو کال درس ووایي. انشاءالله راتلونکي کانکور کې به دوی ښه نتیجه واخلي، دوی له هغه تصور چې دوی کوي لغنه به هم ښه نتیجه دوی لاسته راوړي. نو زما خواهش لوغونه دا ده چې هغوی باید نور هم زیار وباسي، خو مورال دې له لاسه هېڅکله نه ورکړي، ځکه هر ناکامي پسې یو کامیابي حتما شته ده.
بالکل پاره شپې پسې سبا هم شته. استاد زاهد وردک تاسو ته هم خراغلاست وایو، غواړم له تاسې واورم هر څوک چې مثال د کانکور امتحان یا بل ځای کې ازموینه ورکوي او کله بې نتیجې کېږي، طبعا ځینې مسایل سبب کېږي، خو څنګه هغه تېروتنې مثال وکتل شي چې زما کمی په کوم ځای کې وه، په کوم ځای کې مې تېروتنه کړې وه، او څنګه د هغو د حل لپاره چې په بل امتحان کې کامیاب شي کار وشي، ستاسې مشوره د کانکور ګډونوالو ته هغوی چې پاتې دي څه ده چې دوی د بیا امتحان لپاره تیاری وکړي؟
سلامونه تاسو ته، د بحث ګډونوالو ته او درنو اوریدونکو ته. زه هدایت الله زاهد یم، وردک برخه کې چې د کار کوم سنټر نوم دی. په هر صورت محترم داس دی چې د کانکور ګډونوال طبعا کله چې کانکور کې برخه اخلي، دا داسې یو امتحان دی چې سرنوشت ټاکونکی دی. د آینده هغه کوم مسلک چې غواړي څوک ځان ته پیشه وګرځوي، د هغو دپاره د رسېدو او د هغه هدف نقطه ده. نو په داسې یو امتحان کې د ګډون پر مهال باندې که چېرې یو څوک آمادګي ونه لري، معلومداره خبره ده چې هغه به د ښې پایلې انتظار هم نه لري او ښې پایلې به هم نه اخلي. اگرچې زموږ تاسو جامعه کې معمولا داسې معمول دی، خلک وایي چې فرض مثال خارجي سوال مثلا ډېر لوړ سوال او ډېر زه من حیث دي چې څوارلس پنځلس کاله کې تدریس د کانکور د آمادګۍ کوم. کانکور کې تر اوسه پورې داسې یو څه نه دي راغلي چې هغه د موږ تاسو د تعلیمي نصاب نه بیرون دي، خارج دي، هغه ټول شته. خو هغه زده کوونکي چې د امتحان لپاره یې آمادګي نیولې ده، هغه طبعا د موضوع سره بلد دي او په ښه توګه یې حلوي، او کوم چې بیا آمادګي نه ده ویلې، تیاری نه لري، چمتو د امتحان لپاره نه دي، نو هغه کسان بیا معمولا د یوې بانې او بلې بانې په نامه باندې ځان خلاصوي. دلته اوس ته په کار دي څه وشي چې دا شاګردان هم لاره پیدا کړي. ګوري محترم، دغه د کانکور ازموینه چې ده، دا دوه اړخه لري، دوه اړخه ډېر زیات مهم دي. یوه برخه یې دوی چې دا تدریس دی چې باید تدریس وشي، دوی ته دوی باید درس ووایي، هغه موضوع باندې سر خلاص شي، موضوع باید زده کړو. او کله چې دوی دغه د آمادگی پروګرام ختموي دیوګونه ورسته د دوی لپاره یو ډیر لازمه راهنمایی د انتخاب په مورد ده. دوهم اساسي جز د کانکور کې د کامیابی لامل چې ګرځي هغه انتخاب دی. تاسو به شاید خبرو کې معادلی وي، شاید د خلک نه معادلی وي، په ډېرو لوړو نمرو حتی 312 نمرو باندې خلک بې نتیجې کېږي. دغه کسان دي چې دوی هغه انتخاب په خپل سیستم د خپل سویې سره برابر نه دی کړی، بنا هغه د هغه نه پاتې کېږي، د امتحان د پایلو نه هغه بې نتیجې کېږي او دوی نتیجه نه ورکوي. نو دوی لپاره اولین کار همدغه دی چې دوی باید مټې راونغاړي. پاتې کېدل په کانکور کې ناکامېدل په ژوند کې نه دي، صرف یو امتحان دی، طبعا یا به ناکامي یا کامیابي حتمي. نو دا چې دوی پاتې شوي دي، د دوی لپاره یوه ښه تجربه شوه. د دغه تجربې نه په درس اخیستو سره دوی باید بېرته آمادګي ونیسي، ځکه اوس فضل د خدای ډېر زیات ښوونیز مرکزونه شته دي په بېلابېلو ځایونو کې، خصوصا مرکز کې، نور ولایاتو کې. دوی کولی شي د استادانو سره ورشي، دغونه مشورې واخلي، د استادانو نه خپل درسونه تعقیب کا، او په آخر کې هغه د انتخاب موضوع چې ده هغه په ډېر دقت سره د استاد په مشوره او په خوښه باندې دې ترسره کا. که چیرې هغه انتخاب په درست شکل نه وي، بیا هم دوی د خپلې خوښې په اندازه کې ناکامیابیږي یا ناکامیږي. او که درس ونه وي، بیا هم که هر څه دقت په نورو کارو کې وشي، چې د ده سره به لاس د خالي وي، څه به ورسره موجود نه وي، نو بیا هم په کانکور کې د ښې پایلې تمه درلودل د فکر کوم چې هسې د وخت ضایع کول دي او بس. نو که چیرې دغه سپارښتنو ته دوی یو څه توجه وکړه، انشاءالله چې حتما به دوی کامیابیږي. دا چې په زرهاو کسان لکه سکالم شاوخوا دقیق امار ماته نه دي معلوم، شاید 83000 کسان کامیاب شوي وي. نو کانته به هم انشاءالله چې په دغه مربوطه لیست کې د دوی نوم هم کامیابانو کې راځي، او انشاءالله چې کامیاب به وي. د اوس لپاره پروګرامونه شته دي، دغه ژمی د شپږ میاشتې وروسته به انشاءالله که الله پاک وکړي بیا به امتحان کېږي. دوی باید چمتووالی ونیسي او بېرته په هغه مربوطه امتحان کې امتحان ورکړه، او انشاءالله خپل هدف ته به انشاءالله رسیږي.
مننه زاید صاحب، خوشحاله اوسئ په بخښنې سره چې ستاسو نوم او ستاسو د کورس له نوم سره یو ځای لیکلی. خو خیر، د خپرونې د پای شېبې دي، البته خبرې وشوې تر ډېره پورې چې په دې موقع کې دو چې کوم عوامل سبب کېږي چې زده کوونکي له امله په کانکور ازموینه کې پاتې کېږي، او همدا ډول د خپرونې میلمنو مشورې هم ورکړې هغو کسانو ته چې هغوی غواړي بیا د کانکور ازموینه ورکړي چې څه ډول ځان تیار کړي. البته یو څو دقیقې پاتې دي، په دې اړه به خبرې کوو، خو مخکې ډیرو میلمنو د انګیزې په اړه خبرې وکړلې چې یو څوک په روحي او رواني لحاظ ورته تیار شي ازموینې ته. نو زاهد صاحب، ستاسو خبره هغو زده کوونکو ته تبن کله چې په کانکور کې بې نتیجې کېږي ډیر اثر پرې کوي، دوی څنګه هغه روحیه بیرته ترلاسه کړي، څنګه درس سره علاقه پیدا کړي؟ ځکه دوی یوه ضربه لیدلې، نو له دغه حالته د راوتلو لپاره په روحي لحاظ څه باید وشي، دوی د ځان لپاره څه باید وکړي؟
محترم د دې چې واقعیا هم کله چې دوی په امتحان کې ګډون کوي او د امتحان ښه نتیجه نه اخلي، طبعا یوه روحي صدمه به دوی ته رسیږي. خو دغه د امتحان د کانکور اول خو دا چې دا چانسونه لري، اول دوهم دریم چانس لري، نو دغه د امتحان کې پاتې کېدل په دې مفهوم باندې دوی باید وانخلي چې نور موږ په خپل ژوند کې ناکام شو او نور پرمختګ نشته دی، بلکې دغه امتحان باید د دوی لپاره د یوې ښې تجربې د رامنځته کېدو او د یوې ښې تجربې د ترلاسه کولو یو لوی چانس و. دوی ته باید د دوی لپاره یوه تجربه شوه، نو په آینده کې هغه کومې خفګانې چې دوی نه شوې هغه به تنه نه تکرارېږي، لکه د درس نه ویل او لکه په درست سیستم باندې مخته نه تلل. خو په دې اړه باندې تر ټولو چې ډېره زیاته مهمه ده د انګیزې په اړه باندې، اول خو د تاسو محترمې رسنۍ په دې اړه باندې که چیرې دوی ته ډېر هڅې ورکړي، د شاګردانو ته ذهنیت ورته جوړ کړي، دا به ډېره ښه وي. لوړپوړي چارواکي حتی دولتي کسان باید د دوو شاګردانو لپاره یو څه پیام ولیږي چې حداقل د خلک تشویق شي، یوه روحیه واخلي او بېرته خپلو درسونو او خپلو مربوطه هغه فعالیتونه چې درلودل تعلیمي هغو ته بېرته ادامه ورکړه. او بدون دغونه د دوی والدین او دې ته هم زموږ سپارښتنه ده چې د خپل اولادونه په دې باندې سرزنش نه کړه، ځکه اکثره د موږ تاسو جامعه کې متاسفانه یو بل بد دود هم موجود دی. هغه ده چې یو شاګرد فرض مثال هغه علاقه لري مثلا انجینری سره، هغه ورته هیڅ نه طب ویا یا طب سره علاقه وي چې نه ته حقوق ویا، نو په دې اړه باندې د موږ زده کوونکي یو څه سرزنش کېږي د هغه لخوا، د کورنۍ لخوا. او بیا خصوصا کله چې پاتې شي په دغه جامعه کې هم داسې بد دودونه موجود دي، هغه هم ورته وي چې پلانکی ناکام شو. نو دغه نه مې غوښتنه دا ده چې لطفا دغه د موږ د تعلیم د لاسته راوړو قشر څوک هغه کسان چې شاګردان دي هغوی دې په خپل هغه نیکو هڅو باندې یو څه اندازه سپورت کړه، او هغه د خی مشوری ورته ورکو چې دا سره چانس نشو بل چانس به حتمان کامیابی وي. نو حتمان ډیر داسې زده کوونکي ځکه مور خپل تاسو مخکې هم چې تکلونه کېږي څوارلس پنځلس کاله کېږي زه په دې برخه کې کار کړم، ډېر شاګردان دي پاتې کېږي اول چانس کې، خو دویم چانس کې بیا ډېر ښې پایلې اخلي. دوی نه ناامیده کېږي، داس نه دی چې ژوند د یو امتحان په ورکولو سره او ناکامېدو سره ختمېږي. نو تر اوسه پورې دا منزل ډېر اوږد دی، او د موږ یو استاد و یاد دې په خیر وي، هغه به ووي چې دا د پټي سر دی، پټی کار ته سره ور دی. نو وروسته به نور زحمتونه به وباسي، نور کارونه باید وکړه، نور فعالیتونه باید مخته بوځي تر څو چې په آینده کې هغه خپل هدف ته ورسیږي. او زما په اند باندې هغه څوک چې مثلا غواړي په یو هدف ته ځان ورسوي، د ډېرې وړې ستونزې لکه په امتحان کې پات کېدل او دا ځان دپاره بهانه ونه ګرځوي، بلکې دا ځان دپاره یو درس وګرځوي او په آینده کې د لا زیاتو ښو نمرو په ترلاسه کولو سره ولا د لوړو پنځیو په تب کامیابېدو سره دوی دغه خپل چانس بیا هم وازمي او دوی په امتحان کې ګډون وکړه. ځکه ډېر زده کوونکي همداسې شته. یو شی چې د دوی د ناامیدۍ سبب کېږي، دا غواړم تصحیح کړم، اگر چې دا خبر شاید څوک ونه کړه خو زه به وکړم، ډېر زده کوونکي په دې باندې مایوسه شوي چې پلانکي ډېرې زیاتې نمرې اخیستې او زه دومره نه شم کولی. ګرانو دوستانو، ګرانو زده کوونکو، د ما ورونه یې، د ما دوستان یې، ګورئ هغه کسان چې درې سوه دېرش او څلوېښت او پنځوس وړي، تاسو به خبره اوسئ چې هغه درې او څلور کاله صرف سره آمادګۍ لولي. نو تاسو کمې نمرې هم اخیستې خو بیا هم د قدر وړ یې، ځکه مشکلات به لري، ستونزې به لري. د افغانستان طبعا معلومه ده چې ټوله ساحې یو رقم نه دي، بعضې ځای کې یو څه زمینه مساعده ده، نسبي زمینه مساعده ده، تعلیم مرکزونه دي، یو څه امکانات شته، اما داسې ځای نه موږ لرو متاسفانه چې نه مکتب کې ورته استاد موجود دی، که وجود ولري هغه مسلکي نه دی، که استاد موجود دی بیا تعلیمي کتابونه نشته. نو دغه ډېر مشکلات دي، ستونزې دي. په دې حالت هم چې یو شاګرد مثلا تر یو سلو پنځوس لوړې نمرې اخلي، هغه اصلا کامیاب دی، دا چې د انتخاب درست نه وادی پاتې شوی دی، د مایوسه کېږي نه، حتما د آینده لپاره دی تیاری ونیسي. او دا هم پاتې نه وي چې دوی د تیاری نیولو لپاره باید یو ښه مرجع غوره کړو، خصوصا دغه د تعلیمي نصاب په اړه باندې دلته بعضې ګنګوسي دي. مثلا څوک وایي چې خارجي سوال نه څوکه، هیڅ سوال د کانکور د مکتب د تعلیمي نصاب نه بیرون نشته. بهترین نصاب شاگردان غواړي چې ښه نتیجه واخلي او د غو نه ګټه پورته کړه، همدغه د موږ د مکتب نصاب دی، یا هغه کتابونه چې د مکتب د کتابونو څخه جوړ شوي یا په تقلید د جوړ شوي دي، هغه بهترین کتابونه دي، دغه د ولولي. ټول سوالونه د مکتب نه راځي، هیڅ سخت نشته، طبیعي چلند نه کیږي انشاءالله. نو هر څوک به هغه خپل حق ته رسیږي، حق به حقدار ته ورکول کیږي او دوی به کامیابی انشاءالله.
ډیره مننه استاد زاهد، خوشاله اوسئ. د خپرونې له ټولو میلمنو، استاد رحمت الله شهباز خیل، ښاغلي وحید الله ستانکزي، هدایت الله زاهد، شبروس پکتین، نورلا نوري، ځلان شینواري، له دوی ټولو مننه. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. بحث په دې وشو چې هغه ځوانان یا د کانکور ګډونوال چې پاتې دي څنګه کولی شي په راتلونکي کې بیا د کانکور د ازموینې لپاره ځان تیار کړي. البته د میلمنو لومړۍ خبره دا وه چې دوی باید انګیزه پیدا کړي، روحیه ترلاسه کړي چې دوی کولی شي، یعنی که دوی هڅه او خواري وکړي. او په دویم قدم کې دوی باید هم کتابونه ولولي، ورسره د کانکور هغه کلیانې مقصد مې هغه پیدا کړي چې کوم شی مهم دي، چې انتخاب څنګه وشي، سوالونه څنګه حل شي، کله انتخاب وشي، له څو نمرو انتخاب وشي، یعنی هغه نور د کانکور تخنیکي بحث چې کوم دی په هغو مسایلو ځان پوه کړي. نو انشاءالله دوی بل کال ته به ډېره ښه نتیجه ولري. د ځوان فکر دخ خپرونه چې ما همایون هیواد درته وړاندې کړم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
دسوائی ستوری روڑ ماؤ مکتب تزم واؤ للا